بشر حقوقو یوه بلی خبرونه ته زه سید کمال شعرف هر کله کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د اداري فساد په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د امبودسمن د څنګ مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب، اشاره خلاص
ډیره زیاته مننه. عارف صاحب، زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیکه هیلې د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې کوم.
ډیره مننه ګروال صاحب. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اداري سلامتیا یا سالم اداره څه ته ویل کیږي؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو مخکې له دو چې موږ د اداري فساد په اړه باندې بحث وکړو، باید وایو چې اداري سلامتیا یا هماغه سالمه اداره هغه اصطلاح ده چې د اداري فساد په مقابل کې اکثرا استفاده کیږي. او یو سالمه اداره موږ هغه ادارې ته ویلی سو چې په هغې ادارې کې د هغې ادارې ټول استازي د دې وړتیا ولري چې هغه خپل کاري اهداف چې د ادارې لخوا ورته وضع سوي دي هغه پوره کړي او لاسته یې راوړي، د ادارې نورمونو توپیر وکوای سي، او هغه حقوقي زنډونه چې د دوی په ادارو کې دي هغه وکوای سي چې کشفي کړي، او برعلاوه د دې هغوی وکوای سي چې هغه تنظیماتي اهداف چې د کومې ادارې دي یا د هرې ادارې چې دوی په هغې کې کار کوي وکوای سي چې هغه هدف وپیژني، او د دوی د حل لپاره یا لسته راوړنې لپاره هغه لازم تدابیر وسنجوي او اخلي. نو دغه ادارې ته موږ کوای سو چې یوه سالمه اداره ووایو.
ګروال صاحب، که اوریدونکو ته د اداري فساد د لغوي او اصطلاحي معنا په اړه معلومات ورکړي چې څه مفهوم لري؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. مخکې له دو چې زه خپله اداري فساد تعریف کړم، باید ووایم چې فساد د هغه نبات یا د هغه ونې په څیر دی چې ریښې یې ژر وي او له منځه وړل یې ډېر زیات سخته وي، یعنې د هغې ریښې ډېرې زیاتې قوي دي، او په هره ټولنه کې یا په هره اداره کې چې دغه فساد رامنځته شي د هغې له منځه وړل ډېر زیات توانایي غواړي، او باید ډېر زیات کار وسي د دې مشکل او یا د دې مریض د منځته راوړلو په اړه باندې. نو که فساد مونږ تعریف کو، لغوي تعریف یې که ووایو، وایو چې فساد په فارسي کلتورونو کې معمولا د ویجاړولو او یا هم د سرغړونې په معنی راغلې ده. انګلیسي معادله کلمې ته کرپشن ویل کېږي، چې همدا سرغړونه کېدای سي هم له اخلاقي قواعدونه وي او یا هم له قانوني یا اداري مقرراتو څخه وي. یعنی هر سرغړونه چې له قانوني یا اداري مقرراتو څخه او یا هم اخلاقي قواعدو څخه وي موږ دې ته کوای سو چې فساد وایو. او کله اصطلاحي تعریف د فساد موږ وکړو، د نړیوال بانک او یا د نړیوال شفافیت ادارې په اساس باندې اداري فساد هغه فساد ته ویل کېږي چې د اداري فساد یا خپله فساد د عامه واک یا قدرت څخه ناوړه ګټه اخیستنه ده د شخصي ګټو لپاره. نو دې ته کوم چې موږ فساد وایو.
ډیره مننه ګروال صاحب. که اوریدونکو ته د اداري فساد د ډولونو په اړه معلومات ورکړي، څو ډولونه لري؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. د اداري فساد په د ډولونو په اړه باید وایو چې اداري فساد له ډیرو نظریاتو څخه په ډیرو ډولونو ویشل شوی دی. د یو تقسیم بندي په اساس باندې اداري فساد په دریو ډولو باندې تقسیم شوی دی، چې هغه ته اولی تور فساد یا تور بیوکراسي ویل کیږي، دوهم خړ فساد یا خړ بیوکراسي ورته ویل کیږي، او دریم هم سپین فساد یا سپین بیوکراسي ده. دلته موږ په دې درې تعریفونو باندې ډیر زیات بحث نه کوو، ځکه چې دا بعضي نور قواعد او مقررات مر سره لري. هغه تقسیم بندي باندې چې زه غواړم دلته بحث وکم، هغه دوه ډوله ده چې موږ په ټولنه کې ډیر زیات رواج لري له بده مرغه، او هغه یو لوی فساد ده او یو هم جزئی فساد یا وړوکی فساد چې موږ ورته وایو. چې لوی فساد هغه فساد ده چې معمولا د دولت د لوړ پوړو نهادونو لخوا لکه وزیرانو څخه سرته رسیږي، او یا له هغو خلکو نه چې په حکومت کې له ډېر ځواک نه برخمن دي. او دوهم فساد هغه جزئی فساد ده، او دا هغه فساد ده چې د ادارې له ټیټ پوړي مامورینو څخه اکثرا سرته رسیږي یا د ګمرکاتو له مامورینو لخوا اکثرا سرته رسیږي. نو دغه هغه دوه نوع فساد دي چې زموږ په ټولنه کې ډېر زیات رواج لري او موږ ورسره لاس په ګریبان یو.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان سری کښه پولیس وژل شوی دی.
آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره
واخلي. دلانه فیصله و منګوله وخت درشه.
په هنه زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشر حقوقو خبرمونې ته غواړئ. ګروال صاحب د ورستۍ پښتنې په توګه که اوریدونکو ته د فساد د عواملو په اړه معلومات ورکړي چې د کومو عواملو له مخه فساد رامنځته کیږي.
اداري فساد باید وایم چې زموږ په ټولنه کې متاسفانه ډیر زیات مختلف عوامل لري چې غواړم نن بعضي اساسي موردو ته اشاره وکړم. له هغوی نه اول اساسي مورد چې د فساد سبب ګرځي د سیاسي ارادې نشټوالی د فساد سره په مبارزه کې، ځکه موږ باید وایو چې په هر ټولنه کې تر څو چې هغه حاکمه اداره ونه غواړي فساد لمنځه یوسي بلې هیڅوک نسی کوي چې دا فساد لمنځه یوسي. او له بده مرغه زموږ اکثریت سیاسي نخبگان په دې بده پدیده کې خپل اخته دي، نو ځکه د خپلو هغه شخصي منافعو په اساس باندې نه غواړي چې دغه پدیده لمنځه یوسي، ځکه چې کدا پدیده لمنځه ولاړ شي نو دوی خپل هم هغه خپل شخصي منافع نسی کوي چې لاسته راوړي. دوهم اساسي عامل هم د حکومت ضعفوالی ده، یعنی حکومت زمونږ په ټولنه کې ډیر زیات هغه حاکمیت چې باید ولري په یو ټولنه کې هغه نه لري، او ځکه چې خپل حاکمیت ضعیف ده نسی کوي چې قانون په ټولنه کې تطبیق کړي، یعنی هغه قانون چې د ټولنې د نظم او امن په لپاره منځ ته راغلی ده دوی نسی کوي چې هغه په سمه توګه تطبیق کړي. نو دا یو اساسي سبب کېږي چې فساد منځ ته راسي په اداراتو کې. دریم اساسي عامل د کارمندانو د راتلونکي نه تامینېدل ده، یعنی زمونږ په اداراتو کې کوم کارمندان چې کار کوي که په دولتي اداراتو کې وي او یا هم که په شخصي اداراتو کې وي، د دوی راتلونکی تامین نه ده، یعنی دوی هیڅ نو داسې تامینات نه لري یا داسې بیمه نه لري چې دوی دغه په اساس باندې وکوي چې د زرونه جمع ک، یعنی موږ فساد هم ونکو، موږ رشوت هم ونخلو، موږ اخلاص هم ونکو، بیا هم هغه امتیازات چې موږ ته په نظر کې نیول شوی دي هغه موږ ته کافي دي او موږ دغه په اساس باندې کوي چې تر اخره یو ابرومندانه ژوند وکړو. نو دغه یو اساسي عامل بل ګڼل کیږي. څلورم اساسي عامل چې د فساد په رامستولو کې مستقبلو کې ډیر زیات لوی رول لوبوي هغه د خلکو ناپوهي ده، د دوی د حقوقو او دندو په اړه باندې، یعنی معمولا خلک نه پوهیږي چې دوی اساسي حقونه کوم دي او دولت باندې دولت څه مسؤلیتونه لري د دوی په قبال کې، یعنی که دوی کوم دولتي ادارې ته مراجعه کوي او هغه دوی یو کار ورکوي دوی کوشش کوي چې دغه په بدل کې یو شیرنی ورته ورکړي یا هم یو شی ورکړي چې هغه خوشاله شي، په دې حال کې دوی چې دوی نه پوهیږي چې دا دغه خلکو اساسي وظیفه ده او هغه د دې لپاره ناست چې د دوی خلکو مشکلات حل کړي، نه د دې لپاره چې د دوی د کار په سرته رسولو په مقابل کې دوی نه شیرنی واخلي. بل اساسي لامل د ټولنیزو واکونو اغیزه ده، یعنی هغه بعضی ټولنیزې حلقات دي چې په هر ټولنه کې خپل خاص اغیز لري په خلکو باندې چې هغه د فساد منصر رامنځته کولو کې ډیر لوی او اساسي رول لوبوي. بل اساسي لامل د انعامونو او مجازاتو په سیستم کې ناکامي ده، چې له بده مرغه زموږ په اداراتو کې خصوصا هغه خلک چې صادقانه توګه باندې او متحدانه کار کوي هغوی اکثرا د هغوی د رئیسانو لخوا یا د دولت لخوا هغوی ته هغه اندامات نه ورکول کیږي، یعنی د هغوی د کار نه قدردانی نه کیږي چې دا خپل د دې سبب کیږي چې د هغوی زړونه سړیږي او کله چې وایي چې زه چې متحدانه او صادقانه کار کوم او زما کارو ته د هیچا توجه نه کیږي نو زه هم ولې باید دومره تلاش وکړم کوشش وکړم، چې دا خپل د دې سبب کیږي چې د دوی انګیزه له منځه ولاړ شي د تعهد او صداقت خواته او دوی فساد مخ راوړي. بلې بیا هم د امنیت نشتونوالی ده، یعنی د دندې د امنیت نشتونوالی زموږ مامورین متاسفانه د دوی وظایف په زموږ په ټولنه کې هیڅ نو امنیت نه لري، یعنی هغه شغلي امنیت چې باید د وی ټولنې افراد یا اتباع په خپل ټولنه کې ولري دوی له هغه محروم دي، چې دا سبب د دې کېږي چې دوی هغه تشویش چې همیشه ولري که زه وظیفه له لاسه ورکړم او زه هغومره عاید چې باید ولرم لاسته راوړم له دغه کار نه له دغه وظیفې نه نو زما آینده به څنګه کیږي، زما راتلونکی به څنګه کیږي. او آخري مورد ته چې زه غواړم اشاره وکړم هغه د اخلاق او معنویت بوراندی. متاسفانه زموږ په ټولنه کې اکثرا خلک هغه کله چې یو کار سره ترسوي د خلکو په فکر کې نه کوي، په فکر کې نه وي، د ټولنې په فکر کې نه وي، د ټولنې د آبادی په فکر کې نه وي، او دوی فقط غواړي چې خپل ځانونه یو چیرته ورسوي او فقط خپل ځان په اړه باندې فکر کوي. چې زما په نظر باندې دغه اساسي لامل نه دی چې د فساد پر امس کولو کې ډیر زیات اساسي رول لوبوي.
ډیره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. تاسو به حتمی د ټانګي یا ګاډۍ په اړه اوریدلی وي، نو بیا به مو هم د ټانګي سورلۍ کړی وي. خو د ټانګي د تاریخ، ارزښت او جوړښت په اړه به مو ډیر کم فکر کړی وي، او یا به مو هم له سر په دې اړه فکر ته وخت نه وي ورکړی. ګاډۍ د منځنۍ اسیا په اکثره سیمو کې لا هم رواج لري، خو د نوې ټکنالوژۍ په پرمختګ سره یې په موجودیت کې کموالی راغلی او اکثره خلک یې نه کاروي. ګاډۍ زموږ پر ژوند، فرهنګ، شعر و شاعری او ټولنیز ژوند ژواک تاثیر غورځولی. موږ نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه همدغه موضوع ته ځانګړې کړې. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
چیر موږ د انساني ټولنیز ژوند ژواک تاریخ او لرغونتیت زیر شو، نو ډیرې داسې پدیدې او توکي به وګورو چې انسانانو د خپل لومړنۍ اسانتیاو په مخه کارول. انسان چې کله د خپل وسایل په فکر کې شوی، نو له بیلابیلو مادي او مانوي توکونو څخه په خپل ګټه استفاده کړې ده. انسانانو د خپل ژوند د وسایل په خاطر د حیواناتو څخه استفاده کوله، پر حیواناتو یې بار انتقالوه، او له دوی څخه یې د ځان د لیک په برخه کې هم استفاده کړې ده. ټانګه یا ګاډۍ هم یو لغو وسایلو څخه دی چې د انساني ژوند په تاریخ کې بیلابیل شکلونه غوره کړي دي. کله دومره خرابه شوي چې بیلابیل توکونه پکې انتقال شوي، او کله دومره ښکلې شوي چې ان شا او نوې پکې لیږدول شوي ده. د کابل پوهنتون استاد ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د ټانګې د جوړښت تاریخ د انساني ژوند له پیل راشروع دی، یوازې شکلونه یې تغیر کړی دی. نوموړي وایي
البته ټانګه دلته په افغانستان کې مونږ واقعیت